صنوبر. د نن او وضعیت په پروګرام کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په حق لاندې کورنیو او نړیوالو خبرګونونه ادامه لري. په نننی پروګرام کې د افغانستان په اقتصادي وضعیت، د ځوانانو په بیکاری او د کوکنارو د کښت د کمیدو باوجود د اپینو د زیرمو په زیاتېدو د اقتصادي چارو کارپو نظر او تحلیل اوري. السلام علیکم درنو ریډونکو، په خیر راغلی. سړی مشهید نن نو وضعیت د پروګرام اوریدوته. قدرمن اوریدونکو، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په حق له د کورنیو او نړیوالو خبرګونونو ادامه لري. په نننی پروګرام کې د افغانستان په اقتصادي وضعیت، د ځوانانو په بیکاری او د کوکنارو د کښت د کمیدو باوجود د اپینو د زیرمو د موجودیت په حق له د اقتصادي چارو کارپو قادر جیلانی نظر او تحلیل اوري. همداشان زموږ د خبريال رپورت هم خبريږي. خو په شروع کې یو څو خبرونه لرو. د طالبانو د امر بالمعروف د وزارت د نوي قانون په حق له د نړیوالو د خبرګونونو په لړ کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې د دې قانون په نافذیدو اندېښنه ښودلې ده او ویل دي چې دا قانون د مطبوعاتي چارو د نور سانسور سبب کیږي. یو شمیر افغان ځوانانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د نوي قانون په حق له ویلي دي چې دا قانون سخت دریزی ده او وایي چې د دې مقرراتو عملی کول به په لوی لاس نور ځوانان هم د ملک نه تیښتې ته مجبور کړي. اسې هم په افغانستان کې ډېر ځوانان بیکار او بیروزګار دي. د افغانستان د سرنوالانو ټولنې د ښځو د حقوقو یو شمیر غورزنګونو، د جرمني د بارني چارو وزارت او همداشان د امریکای د ښځو د حقوقو او بشري چارو لپاره خاص استازي د طالبانو دغه دیارلس ماده قانون سخت غندلې دي او سیګار ویل دي چې د طالبانو په بندیز په افغانستان کې د کوکنارو کښ ډیر کم شوه دي، مګر د اپینو زیرمې له منځه نه دي تللي او همداشان د زیرمو د خاوندانو ضد اقدام هم نه دی شوه. داود دې سات خبرونه لګروستا په همدې مسایلو غږی کو. د امریکا غاښنا رادیو د نن ورځې وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې موږ سوس چیبه مخکیو ویلی، د طالبانو د امر بالمعروف د وزارت د نوي قانون په حق له چې زیاتره موارد د خزو په حق لدی، د نړیوالو د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې د دې قانون په نافذیدو اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې دا قانون د مطبوعاتي چارو د سانسور سبب کیږي. نو زه وګورم چې د اقتصادي چارو کارپو قادر جیلانی په خبرونه کې دی یا نه د دې نظر او تحلیل ورو. جیلانی صاحب محترم، پروګرام ته په خیر راغلی. سلام شي.
سلام وړاندې کوم تاسو ته، ګران هیوادوالو ته.
جیلانی صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ چې د دې قانون په وجبه چې به دغه هم د مطبوعات په قوانینو کې په خبريالانو باندې په مطبوعاتي درو باندې ډیر بندیزونه شته او ډیر قوانین ورته تشریح کړي دي او وځ کړي دي چې څه شی اجازه ده او څه شی نه ده اجازه په رپورټونو کې په خبرونو کې په هر شي کې، یعنی کافی کنټرول شته. اوس چې بر علاوه د دې کنټرول نه بل قانون راووته، نو د مسؤلیت کمیټې ویلي دي چې دا به د سانسور د لپاره نورم زمينه مساعده کی. نو سانسور خو د اصلاحاتو مخه نیسي. څه فکر کوئ ستمه توقع لري چې دی کې یو بیرته فکر وشي غور وشي دغه دومره سانسور باید نیوي ځکه د بیان ازادي ضروری ده.
د طالبانو ټول وزسوي قوانين غیر قانوني دي، دوی صرف د جبر او د زور لمخې ځینې شرایط په خلکو باندې وضع کوي، اصلا دا قوانين نه دي. کته سو ګوري د بیان ازادي چې دا د شفافیت او رونتیا په حق لباندې ډیر ګټور ثابت دلې سي، په هر یو هیواد کې موږ په افغانستان کې نو د سارنی د نظارت د تفتیش یا د فساد پر وړاندې عالی مبارزه اداره یا لوی سارنوالی ستره محکمه او نور عدلی او قضایی مرکزونه چې ادارې چې په افغانستان کې موجود وي دوی هیڅ واک او صلاحیت نه لري تر طالبانو له چارو نظارت وکړي او پښتنه ترې وکړي. یعنی د طالبانو حکومت خلکو ته ځواب ویونکی نه ده، ځان اصلا مسؤل نه غني او دوی یوازې او یوازې د زور لمخې او د توپک په زور باندې په خلکو باندې ځینې شرایط وضع کوي او ملکیه په خپل دغه ډول قوانين چې دوی ورته د قوانینو نوم ورکړی دی اصلا د قانون نه دی. قانون ځانته مرحله لري او ځانګړي شرایط لري چې په هغه اساس باندې قانون رامنځته کیږي. دوی هیڅ ډول اصول نه دي مراد کړی چې باید یو قانون جوړتي حکومت شرایط دوی قانون رامنځته کوي، ځکه دوی خپل یو قانون نه لري، دوی یو اساسي قانون نه لري. همغه د دوی هغه شیخ په نوم باندې عبدالحکیم سیدا هغه یو کتاب لیکلی چې الاماره اسلاميه و نظامها، همدغه یو شی ده چې اسلامي امارت او نظام یو سیره ټول کړی دي، یو بلجن را کاپی کړی دي او یو شی جوړ کړی چې اصلا د هغه یو څو صفحې چې ما لوستې دي اصلا یو غیر منطقي یو 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 کتاب دی چې اصلا هیڅ په منطق ولاړ نه دی. دوی فکر کوي چې دا ټول زده کړه یوازې همدغه ده چې دوی پوهیږي. او د طالبانو هر زه همیشه همدا وایم چې تاسو د طالبانو هر خبرې ته او هر دریز ته غوږ منی سي، ځکه غوږ منی سي چې دوی دریزونه بی اساسه دي، غیر منطقي دي، غیر اصولي دي، غیر انساني دي، غیر بشري دي او په هیڅ موازینو باندې برابر نه دي. دوی مثلا د فساد پر وړاندې دوی خبره ردوي، د بیکاری خبره چورته وکي وینا، اقتصادي وضعیت سم دی، امنیت.
جیلانی صاحب محترم، جیلانی صاحب محترم، نو دا کنټرول خو به دغه نه پخوا موجود و، دې ته څه ضرورت و دی کې ضرر چاته رسیږي او ګټه چاته رسیږي په دغه سي فرمانونو یا قوانینو وبول یا فرمانینو وبول؟
ګوري خادم صاحب، دلته یو غټه خبره په افغانستان کې همدا ده چې تاسو د قوانینو او دغه بی بنسټ او بی اساسه قوانینو او شرایطو خبره کوي. دلته فزیکی شکل باندې او خبريال د سټډیو نه هغه برمتکیږي او د دې هغه استخباراتي وړي او هغه تعذیب کیږي، اذیت کیږي او په فزیکی برخورد در سره کیږي. حتی ډیری خبري اعلان د مختلفو تلویزیونونو د رسنیو کاغذ چاپی دي او غیر چاپی دي ورزي او د سټډیو نه خبري اړوړي اختطاف کوي او بیا تعذیبوي ورکوي بیا او ډیره وجل هم دي. نو زه فکر کوم دغه ډول برخورد طالبان داريږي، لخلکو نم داريږي او دوی پورا اعتماد نه لري. دوی وایي چې ګواکې دغه خبري اعلان او رسنۍ دا به وکول شي چې خلکو ته په هواي ورکړي، معلومات ورکړي او خلک زمنګ پر وړاندې ودرېږي. نو دغه ډار له وجې نه دوی غواړي چې رسنۍ له مخې نه سانسور کړي دي، دا کومه نوې خبره نه ده، بلکې فزیکی برخورد له خبريالانو او ژورنالیستانو سره کړي او اوس هم خلک ډیر پتنګ دي. نو دوی نه یوازې چې ملک مخ کې درته ویل چې هغه تلویزیونی یا چاپی یا رادیوي رسنۍ دي، حتی هغه اشخاص او ځوانان چې دوی په سوشل میډیا کې په اجتماعي رسنیو کې یا د فیسبوک له لارې د ایکس پاڼې له لارې او یا د انستګرام او د دغه لارې کې دوی چیرته یو پوسټ وکړي دوی په خلاف باندې، حتی هغه اشخاص بندې شوي دي او 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 دوی په استخباراتو کې همدا اوس بندیان دي، عملا همدا اوس بندیان دي. نو که د وطن د خیر خبره کې هغه ته په هر پلیټ فارم باندې کې، هغه ته په اجتماعي رسنیو کې کې، هغه هر چیرته کې دوی ته رانیسي او تعذیبوي دي.
یعنی ضرر خپل دوی ته هم رسیږي، ولوسه خو ضرر رسیدلی دی. همداشان تاسو به هم خبرې چې د افغانستان د سارنوالانو ټولنې، د ښځو د حقوقو غورځنګونو، د جرمني د بارنیو چارو وزارت او دې ټولو دا اعتراضونه کړي دي، د قانوني غندل دي، خصوصا هغه برخې چې په ښځو باندې بې دغه محدودیتونه موجود و، دا نورم په سختي هغه برخې غندل دي. زه تاسو نه غواړم چې یو څو شیبې تاسو موږ سره نورم وسی، زه غواړم د یوې بلې مسلې په حق له هم یو چې هم دې پورې مربوطه ده، واغم د همدې له وجې بیکاري زیاته شوې ده، په هغې باندې تاسو سره خبرې وکړم. تاسو موږ سره وسی بله. او قدرمنو اوریدونکو، د سپین خبرې پروګرام خو تاسو مخکې واوریدو، اوس د نن وضعیت پروګرام روان دی، په دې برخه کې هم په مختلفو مسایلو باندې غږیږو.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
قدرمن اوریدونکو، یو شمیر افغان ځوانان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د نوي قانون ډیر سخت دریزه قانون بللې، او وی چې د دې مقرراتو عملی کول به په لوی لاس نور ځوانان هم د ملک نه تیښتې ته مجبور کړي. نو زمون خبریال شمس آریان موږ ته رپورټ راکړی دی چې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت او د طالبانو له لوري د دولتي پوستونو انحصارول د ملک نه د ځوانانو د وتلو سبب کیږي او شوه ده. جیلانی صاحب محترم، په دې برخه کې سوشي بیروس تاسو سره غږیږم، خو خدای چې اول پام دې برخه کې د شمس آریان رپورټ وورو.
منصف شنوار یو پزل محمد امیر زوی دوا غ ځوانان دي چې په لوړز د کو سنبال یا وسته بیروزګاری په سبب د وطن د پریښولو په تکل راوتل دي. شغلی شنوار وایي چې د 15 کسيزي کورنۍ مسؤلیت پر لغاړ دي او د هم کوم کار نه لري. د نوموړي په خبر لډيري مجبوري اړ دي چې وطن پریږدي.
چې هوا څوک ترکه هوا څوک پریدي د مستې نه نزي، ځکه مجبورتونه دي. نو کور کې تقریبا د 15 څخه زیات یو، او تکل مو کړی دی چې خپل اقتصادي وضعیت د لا ښه والي لپاره دا هیواد پرېږدو تر څو خپل کورنۍ ته حلال نفقه پیدا کړو.
منصف او امیرزوی که څه هم په افغانستان کې د امنیت په اړه خوښ دي، خو دغه ځوانان د طالبانو تر څنګ له پانګوالو غواړي چې د لویو کارخونو په جوړولو کې پانګونه وکړي تر څو بیروزګار ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
چې بیکاری نه وي، نه مونږ ولا کلی ونی او نه بل څوک لی ونی چې خارج ته لاړ شي، ځکه که تاسو وګورئ زمونږ اکثر افغانان چې دي، څوک په پاکستان کې میشت دي، څوک په ایران کې مسافر دي، څوک په جرمني کې، یعنی د هیواد په هر ګوټ کې افغانان شته دي، مسافر دي، او دا خلک چې دي د مستې نه دي تلي او نه د لاغه تلي کنه، مجبورتونه دي. او تر ټولو لومړی مجبورت چې دی هغه اقتصاد دی. دوی غواړي چې خپل راتلونکی جوړ کړي، خپل اقتصاد جوړ کړي.
دولت ته پکار ده چې مثال دلته فابریکی وي، صنعتي پارکونه وي، دا رقم ډیر نور پروګرامونه پلار واچي تر څو ځوانان ورسره بخت وسیله کړه. اوس هم ځینې برنامه شروع دي، تاسو ولیدلی وي، اکثره په ساختمانی برخه کې، په نورو برخو کې کارونه په هیواد کې خپ درز کې روان دي. خو موږ وایو چې دا کوم کار چې اوس روان ده، دا چې 50% سل فیصد شي، سل لدینه زیات شي، نو ځوان به هیڅکله بهر ته زړه خنه کی.
بل خو اقتصادي شنن کې وایي چې د طالبانو په حکومت کې د دندو انحصار تر ډیره دې ته زمينه برابره کړې ده چې ځوانان د بیروزګاری په سبب هیواد پریږدي.
زما د تازه معلومات له مخې د افغانستان نږدې 15 سلنه خلک غواړي چې خپل هیواد له سره د ټولې کورنۍ پرېږدي او خپل کورونه او زاهي ازمکه د الله یلی ته پرېږدي. دا چې حکومت ته څه کول پکار دی، حکومت په دې باندې ښه پوهیږي چې په حکومت کې خلکو ته مشارکت چا ونډه ورکول، د هغوی حقونو ته درناوی، انحصارګري ختمول یا ټول شموله حکومت جوړول هغه څه دی چې د هیواد څخه د ځوانانو یا د خلکو د تیښتې مخنیوي کې مرسته کولی شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي چې یوازې په ایران کې نږدې 4.5 میلیونه افغانان ژوند کوي، چې یو اویا سلنه یې میرمنې او ماشومان دي، کوم چې ډیری یې تر 2020 کال وروسته د وطن پرېښېدو ته اړ شوي دي. که څه هم د طالبانو د کار او ټولنیز چارو وزارت د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو ژمنې کوي، خو ځوانان وایي چې په لویه کچه دوی له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. شمسارین، امریکا غږ.
دنه وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو او محترم قادر جیلانی صاحب رپورت خوده غد نشر شو تاسو واورید. څه فکر کوي جیلانی صاحب محترم چې د ځوانانو د تېختی چې د ملک نه د مجبورۍ وځي د دغه سي قوانینو په توزیع کولو او توشي کولو مخنیوي کېده شي د هلا رشته؟
ګوري ډېر ښه راپورم چمتو کړی و ما واورېدم. خبره د شه د چې طالبان فکر کوي چې د کله د ملي امنیت بحث کیږي هغه واجه هم دغه دی چې په افغانستان کې وینه توینه سي او جګړه نه وي. خو نه، امنیت ډېر اړخونه او ډېرې برخې لري چې د اقتصاد هم په دې کې شامل دی، د خلکو اجتماعي ژوند، د خلکو کار او روزګار، تولید او صنعت، او مثلا صادرات واردات، دا ټول مسائل د ملي امنیت تر چتر لاندې راځي چې دا د حکومت عمده مسولیت ده. طالبان فکر کوي چې په افغانستان کې اوس مهال جګړه نشته، نو ځکه خلک له جګړې نه ډېر ستړي دي، نو دوی همدغه نقطه را نیولې ده چې که نور هر څه کوو خو په افغانستان کې جګړه نشته. خلاص نه، دا وجه نه ده. تاسو وګورئ دوی د نوي شرایطو وضع کولو باندې په ځوانانو باندې هم شرایط ډیره تنګوي، او هغه تحصیل کرده ځوانان چې په افغانستان کې لوړې زده کړې کړې دي او له خارجي هیوادونو بیرته راستنه شوي بیکاره دي، او چیرته چې مولا او طالب ده همغه رئیس او معین او وزیر ده. یو ډیره جالبه خبره ده، تاسو له هغه حکومت نه څه تمه لرئ، څه توقع لرئ چې د لوړو زده کړو وزیر را جګیږي او په صراحت باندې د تلویزیونونو لاره همدا اعلان کوي چې دلته د تحصیل درجه په دې باندې موږ معیار ته ټاکلی چې چا ډیر بمونه پټاو کړی دي دې په اصطلاح باندې الوزولي دي، خو تاسو جریان کې اسې دا موریدلی درسته ده. نو کله چې معیار دغه وي، نو آیا هغوی بیا تحصیل کرده ځوانانو ته علم ته او پوهه ته درناوی لري؟
جیلانی صاحب محترم، د پخوانی حکومت، د جمهوری نظام د حکومت د ځوانانو په حق لسه فکر کوي چې د دې قانون نرو سبغی ته څومره مشکلات پیښ شي، ځکه هغوی خو وسم په وطن کې دي، بیروزګار دي، غربت کې دي، مګر دا به پیسه تاثیر کوي دا قانون؟
ورې دا ډیر تاثیر کوي. مثلا دا قانون چې باید دوی نوې معرفي کړي چې باید ګيري پری دي او په نبوي سیرت باندې ځان برابر کی، او دوی خو بیا هغه سیرت نم پسې اوړي او نور بحثونه رامنځته کوي. منګه پټوله کې منګه وای ک طالبان ځینې اصلاحات رامنځته کړي، افغانان به مخالفت و نه کړي، مگر دوی د همغه 1906 نوي طالبان دي او هیڅ ډول تغییر پکې نه راغلی. د دوی په پالیسۍ کې، د دوی په تګلارې کې صرف یو لوی تغییر همدا ده چې په غلا او چور او چپاول کې هم ډېر مختلف لري.
جیلانی صاحب محترم، د دې قانون یو برخه چې د خزه په برخه کې ده، په خزه خو به دغه نه ډېر هغه وو ده، مثلا محدودیتونه وو وخت دا اول نشرو وزه شوی وو، اوس دې قانون کوي چې د خزه غق او د خزه مخ د فتنې سبب کیږي. نو کدا د خزه غق او مخ د فتنې سبب دي، خدای پاک کولې د خزه پیدا کړي غق هم ورکو مخ هم ورکو، څه فکر کوي د دې قوانینو اصلي مقصد څه دی؟
ګوري دغه اسلامي ارشادات موږ الحمدلله ټول مسلمانان یو، که په غرب کې یو که په افغانستان کې یو، الحمد لله منګه د طالبانو لراتګ نمبر کې هم مسلمانان وو همدغه د همدغه نقطې نه طالبان په استفاده سره د حکومت رامنځته شوی دلته د اسلامي ارشادات او د شریعت دغه تفسیر غلط دی په افغانستان کې دلته همغه د تصوف یو ماډل چې طالبان تطبیق کوي همغه پیری او مریدی او دغه شی د چې دا همغه کلاسیک شکل باندې دوی چې د هندستان او دیوبند او دغه مدرسو نه متاثر دي په افغانستان کې دوی همدغه شی تطبیق کوي مدرسې ورځ تر بلې تعداد ډیریږي او د راتلونکو ډیر شو کلونو لپاره افغانستان له یو لوی او خطرناک تهدید سره مخامخ دی تاسو وګورئ د ښځو باندې کله چې طالبان دغه ادعا کوي د افغانستان 50 سلنه کشر او بیا تر 15 سلنه خزینه کشر چې دوی په کاروبار کې مصروف وي او په مختلفو سکتورونو کې کار کوي د کور نفقه پیدا کوله او کومه وګورو د دغه موږ چې یو شری 15 میلیونه موږ په دې کې خلک له لاس اور کړي په دغه جګړو کې بیا دغه شمیر ته 2 میلیونه پور رسیږي دلته ډیرې کورې کورنۍ دي چې سرپرستی خزي کوي نو کله چې هغه خزي کارونه کوي نو نفقه بل کوم ځای
بلې ګلانی صاحب مخترم
ته دغه 50 سلنه ولس 50 سلنه بیکار دي خزي په بشپړ توګه بیکار دي خلک مجبور او مکلف دي چې وطن پریدي او نور هیوادونو ته مهاجرتونه وکړي
جیلانی صاحب محترم ستونزې خو معلومه دي خو د دینی وی قانون په برخه کې هغه زنه ټکو کې چې تاسو رڼا واچوله مننه کوم یو بل موضوع هم شته پغه هم غوړم ساسي نظر واخلم خو فقط یو سوشي بیرست بلې پروډوسر صاحب تاسو زمغه غوړی بلې زه غوړم یو سوشي بو کې بیرته خپل مل مسره وغږیږم خا نو فکر کوم چې جیلانی صاحب د بل موضوع هم مطرح کوم ځکه زه ساعت ته ګورم بل موضوع دا ده چې تاسو به د سیګار راپورت لوستې وي دا تازه راپورت چې اوس نشر کړی دی په دې راپورت کې وایي چې په د کوکنارو په کښ باندې طالبانو بندیز لګولې او دغه بندیز لکابله په کښت کې کمای راغله ده او خود پام ور کمای راغله مګر بیا وایي چې په افغانستان کې د اپینو د تولید یا کوم اپین چې په افغانستان کې او د غي زیرمه وسمشته او ډېر زیات دي او هغه چا چې د غا پین زیرمه کړی دي چیرته ساتلی دي او هغه خلکو سره هم سې حساب کتاب نه دی شوی نو زه غواړم ستاسو نظر په دې برخه کې ورم چې دا به په کوم ځایو کې وي د دې مخه څنګه نیول کیږي او تر اوسه پورې رښتیا هم د دې په برخه کې اقدام ول نه دی شوی چې خلکو نه پوښتنه وشي نخو واضح خبره ده چې دوی مونږ د طالبان د کوکنارو کښت مونږ بيخي کم کړی دی او په دې کال کې مونږ ولیدل ډېر مشکلات مو په دې برخه کې ځنو زینو کې دا د کښت د بندیدو په برخه کې خلکو مظاهره وکړلې اعتراضونه وکړل
ګوري سیګار او نور هغه غربي هیوادونه چې په افغانستان کې حضور درلود دوی هم ډېر نیمګړتیاوې درلودلې آیا دوی نه پوهېدل چې طالبان دا پینو په کخ کې دوی لاس لري نه لري په تیرو شلو کلونو کې طالبانو له دوه برخو البته له درې برخو ډیر عمده اوایل درلودل یوې اندغه اپینو چې دغه لارې نه دوی ډیر د مخدره موادو لاره دوی اوایل ترلاسه کول بل مهمه برخه د افغانستان معدن وو چې دغه د دوی یو عمده عایداتي لار وه د دې ترڅنګ د خلکو اختطاف او د سوداګرو نه پیسې اخیستل وو نو درې عمده برخې وې چې دوی ډیر اوایل ترلاسه کول نور هغه مرستې چې هغه له ګاونډیو هیوادونو او له نورو ډلو نه ترلاسه کولې هغه بیلې دي نو همدغه وجه وو چې طالبانو شل کاله د جمهوریت پر وړاندې جګړه وکړه او ډیری هیوادوال شهیدان کړل تعذیب کړل پلونه پلچکونه ودانۍ
جیلانی صاحب محترم دا غوس
کله چې منګه دا پیون غوړه دغه بحث چې منګه وو آیا چې زیر مې دوی پاتې دي او دا معلومات سیګار هم لري ولې دوی پر وړاندې ځینې قیودات نه وځ کیږي
ځکه چې زما سوال مامدا دی چې آیا کېدای شي چې دا زیر مې لمنځه یوړل شي او هغه چې دا زیر مې کړی دي او لري هغه سره حساب کتاب وشي چې ولې یعنی دغه مشکل رفع شي ډیر لږ کم وخت لرمه جیلانی صاحب
د طالبانو زین مشران مستقیما په دغه تجارت کې لاس لري او د منطقي زین نور کړي دي چې دوی لدغه لار د مخدره موادو تجارت کوي نو دغه لازیر می پاتې دي او په دې کې د منطقي استخباراتي کړي ټول په کلاس لري د طالبانو او په دې باندې د طالبانو مشران هم پویږي چې ځینې اشخاص په دوی کې موجود دي چې هغه په لوی فساد کې لاس لري مثلا د مخدره مواد او د معدنو د پروژو او قراردادونو په ورکولو کې دي ټول خبر دي خو دې لپاره چې دوی د حکومت ونه پاشل شي او یو متحد حکومت پات شي دوی حتی په ډیرو اخلاقي جرمونو باندې د فساد په جرمونو باندې فردا چوي.
اما سیګار چې دا راپورټ ورکړي د سکب تجویزم باید وکړي چې د دې مخسنګه ونیول شي خو دوی هم مسولیت لري کنه.
هم وګورئ د مخدره موادو سره مبارزه هغه نړیواله مبارزه ده. د دې لپاره نړیوال ارګانونه فعالیت کوي په ډیری هیوادونو کې دوی خپل استازي لري او دې طرفونه ورکوي چې په کوم هیواد کې څومره مخدره مواد تولیدیږي زیرمی څومره دي او کوم هیوادونو ته انتقالیږي د دې پروګرام د جدي مبارزې ته ضرورت ده او باید غربي هیوادونه او 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 سیګار مستقیما د امریکا حکومت کولای شي چې مستقیما مداخله وکړي او طالبانو باندې ځینې ډیر جدي قیودات وضع کړي او حتی کېدلی شي چې خپل نمائندگان ولېږي او د دې زیرمو د ختمولو لپاره اقدام وکړي.
تاسو نه ډیر زیاته مننه د اقتصادي چارو کارپو قادر جیلانی صاحب کورومدان چې خبرونه ترغلی خپل نظر مو سرګند ک اوس رسیم په مخخه آئند خبرونه کې به بیا هم وغږیږو. قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو واوریدل د مخدره موادو سره مبارزه نړیواله مبارزه ده او په دې برخه کې څنګه چې د اپینو ذخیره موجوده دي د اپینو نرخ زیات شوه ده په بازګرو باندې فشار وارد شوه ده او بازګران غوالي چې د دوی سره کومک وشي د بدیلی معیشت په پروګرام کې تر څو وکړي شي خپل کورنۍ او عیاش او عبادت برابر کړي ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده او نړیوالو مرستو ته سخت ضرورت ده. مننه قدرمنو اوریدونکو چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. د نظریاتو مسله شو دغه د سوشي ویروس ستاسو د نظر د خبرولو وخت را رسیدي خبرونه ته ټلیفون وکي او خپل پوښتنی مطرح کړي. مننه چې د امریکا غږ خبرونه اوري او د خبرونه اصول رعایت کوي. کور موادان استاسي تاسو په لخت اسوار
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو غان
سلامونه سلیم شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه يم
د سیمې او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زوم خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه ورستای حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستې پرمختګونو او د واشنگتن د دریض په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونکو هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع پتوګه په هر اړخیزو او بی طرف رادیو خبر